خلق ښه اقتصاد نه لري او باید حکومت نظارت پی وکړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلالزه استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت امنیتی مرستیال وای چې بغلان ته تللی او هلته یې د پولیسو نوی مشر معرفي کړی دی. جنرال خوشحال سادات دا خبره پر ټویټر نن لیکلې ده. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونو وایي چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات شوي دي او نړیوالو قواوو یې هوایي ملاتړ کړی دی. د ناتو عمومي منشي لدی چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. ین ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی له دې معاملې اندېښنه لري. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور عسکر وژلي او لس نورې زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کولې ویلي چې د حملې پرون سوي او حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تښتېدلي دي. د میانمار حکومت د رویټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورونه جوړول نن آزاد کړل. د رویټرز خبری آژانس د دوه خبری اعلانو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین او د میانمار حکومت مجبور شو چې د جمهور رئیس د عفو په فرمان کې هغوی آزاد کړي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسېد. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیلي توګه لوستلای شي. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې د روژې مبارک میاشتې پر مهال په روغتي مسایلو خبرې کوو. د خبرونه ز نجیه سپه تاسو وړاندې کوم. پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب خره غلای پروګرام ته
مننه. خیر وسی.
خوشحاله اوسه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب اقبال نه پوښتنې مطرح کو، یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. هر کال میلیونونه مسلمانان له لمر ختو تر لمر لوېدو د کابو 150 ورځو لپاره روژه نیسي. په دې وروستیو کلونو کې روژه په اوړي کې راځي چې ورځې پکې اوږدې او هوا توده وي. روژه ماتی کې د خوړو سرنګوالي ته پام اړین بلل کېږي. ډاکټران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې روغتیا ته پاملرنه ونه شي، ګڼې روغتیې ستونزې پیدا کېږي.
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هېوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني، په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي، نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده، او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولی.
د ډاکټرانو په وینا په عام ډول له ډوډۍ خوړلو سمدلاسه وروسته خوب کول روغتیا ته مرګونی ثابتېږي او یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدیخ پرونه کې واوري.
ډاکټر صاحب اقبال به د خبرونې په لومړی برخه کې موږ ته وویل چې د روژې ګټې د طب له نظره څه دي.
لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیله او پرزوینه وړاندې کوم، او د روژې د مبارک میاشتې د راتګ مبارکي ورته وایم. او خدای پاک دې وکړي چې دا روژه په خیر، خیرات، عافیت او صحت سره او د سولې په فضا کې سرته ورسیږي. الله پاک ډیر غفور رحیم ذات دی. نو په دې خاطر باندې د پیرزوینې نه په منګ او تاسو باندې یوه میاشت روژه فرض ګرځولې، او د روژې د فرضیت لپاره لومړنی ټکی د انسان سالمیت خوده لکه انسان باید سالم اوسي. کچیر ته موږ تاسو په حقیقي معنا سره روژه ونیسو او هغه مسائل چې موږ تاسو پکې مطرح او په نظر کې ونیسو، روژه به په ډیر ښه شکل سره سرته ورسیږي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږو. ځکه د روژې په نیولو سره وای کله چې هر انسان یوه میاشت مکمله روژه ونیوله، د دغه یوې میاشتې روژې په نیولو سره د ده په بدن کې چې کمې اضافي وازدې دي، د دې یولس میاشتو په جریان کې د ده د پوټکي لاندې په دغه ګردجن محیط کې زهرجن مواد راټول شوي وي، دا به ویلې کیږي او بالاخره وجود به تصفیه کیږي او بدن به د ټول روژې په واسطه پریمینځل کیږي. رازو د عصبي سیستم څخه پایله وي هغه کسان چې په واقعي معنا سره روژه ونیسي، دوی په دخانیاتو روک دی نه وي، دوی په ښه شکل سره پیشنمای کړی وي، خوب یې پکې منظم وي او هوډ یې نیولی وي، نو روژه په عصبي سیستم باندې مثبت ګامونه لري. دا په دې معنا باندې کله چې روژه موږ او تاسو ونیسو یوه میاشت معده چې ده دا دمه کیږي. کله چې معده دمه شوه هغه وینه چې په دې یولسو میاشتو کې زموږ او تاسو په هضمي سیستم کې مصروفه وه دا به ځي دماغ ته او دماغ ته به وینه زیاتیږي. کله چې دماغ ته وینه زیاته شوه حتی د دماغي حجراتو د تازه والی او د رشد لامل ګرځي، د دې انسان حافظه به پیاوړې کیږي. په دماغ کې چې هغه رګونه چې هغه منګ نیولې یا پکې غوړ راټول شوی چې هغه ته اتیروسکلروسس و یا رګونه سختیږي او د مغزي سختو لامل ګرځي، دغه رګونه راویلې کوي پاکه تصفیه کوي، انسان د دماغي سختو څخه ژغوري. په زمن کې وې د روژې په واسطه باندې حوصله زیاتیږي، نه یو خو زمونږ اوساس ټوله نه ده چې ناق روژه ملامتو او په بازار کې هر چا سره جنگ کوي چې ولې لکه زه روژه یم. دا مسله که ته نظر ونیسو او حقیقي معنا ته راشو، د روژې په واسطه باندې مغز وینځل کیږي، روح آرامیږي، فکر آرامیږي او حافظه ورسره پیاوړې کیږي. رازو په پوټکی باندې مخته براکوس شو یا هغه کزان چې روژه ونیسي او وزن د حد زیات وي او په روژه کې احتیاط وکړي، وزن یې کم شي، د پوټکی او د مخ ګونځې به له منځه لاړ شي، ځوان بشي. ځکه چاغښت خپله ناروغي ده او په چاغوالي کې د پوټکي ناروغۍ رامنځته کیږي، ځوان انسان زوړ ښکاري. که چیرته په تنفسي سیستم باندې موږ او تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو، وای هغه کسان چې وزن یې زیات وي او مکمله روژه په ښه شکل ونیسي، ډیر غوړ او ډیر خواږه پکې ونه خوري، افراط پکې ونه کړي، وای هغوی چې د شپې له خوا خریږي او یو چې زه خپڅکه لرم سامي بندیږي، نو هغه اضافي واز دي چې د تنفسي سیستم شاوخوا ته راټولې شوې دي، دا به ویل شي او دغه ناروغ به د هایپر وینټیلیشن سندروم او د سلیپ اپنیا سندروم په نوم باندې ناروغي دي چې خپڅکه ورته وي، د دې څخه به خلاصي عمومي. کچیر ته په زړه باندې موږ د روژې تاثیرات وای، وای هغه کسان چې یو میاش په منظم ډول سره په اساسي شکل سره روژه ونیسي، هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د اقلیلي شرایطو په نوم یادیږي، د یو ګولسو میاشتو په موده کې ممکن په دې کې غوړ ټول شي، د وینې غوړ به لوړی، ترایګلیسرایډ به لوړی، کولیسټرول به لوړی، روژه دغه غوړ ټیټي، رګونه پاکي او د زړه د ناڅاپي حملو څخه مخه نیسي، د زړه د مړینو څخه مخه نیسي. او کچیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو پر رګونو باندې هغه چې وزنونه ډیر زیات وي، چاغ وي، د پخو کم رګونه چې دي په هغه کې د غوړو راټولېدل د هغه د تنګوالي لامل ګرځي چې د ډی وی ټی په نوم باندې دي کې ډیپ وین ترومبوسس، د روژې نیولو په واسطه باندې دا رګونه خلاصيږي او د پخو د رګونو د ناروغۍ څخه مخنیوي کیږي. کچیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په هضمي سیستم باندې وایو، دغه میده سلیرش ساته چالانه ده او بیا موږ او تاسو خو الحمدلله لک خوراکم د حد زیات کو، نو وای چې تاسو هر غړی چې د حد زیات کارو کی دغه غړی استهلاک کیږي، نو د هضمي سیستم د استهلاک د مخنیوي په خاطر باندې الله پاک دا خواړه په دوو ګروپونو باندې ویشل، سهارنی او ماخامنی، چې په جنت کې به خواړه دوه وخت دی، دا خپل میو آمادګی ده د جنت د ژوند لپاره. نو په دې خاطر باندې وای تاسو مې دې ته سکون ورکړئ، آرامش ورکړئ، د خولې جوف کې چې کمې لیاړې راټوکیږي، کمې لیاړې چې د ځیګر په واسطه افرازیږي، کمې افرازات چې د پانکریاس د غوټې په واسطه کیږي، او کله کم چې د خپلې معدې په واسطه کیږي دا دمه کیږي. دلته چې د دیولسو میاشتو په جیران کې په معده کې کم زهریات او تسممات او په کولمو کې وي، دا به د بدن څخه ووځي او معده به بالکل آرام وي. د غوړ یعنی مخه نیسي، د تریخې د کاڼو څخه مخنیوی کوي. روژه نیول په زمین کې د روژې په نیولو سره که چیرته موږ پکې سبزیجات او ترکاري باب ډیر وخورو، د قبضیت مخه نیسي، او قبضیت خپله د کولمو د سرطان دپاره یو مناسب فاکتور دی. نو د کولمو د سرطانونو مخه هم نیول کیږي د روژې په واسطه باندې. که چیرته موږ او تاسو په حقیقي ډول سره روژه ونیسو، دا نقطه زه ځکه بار بار تکراروم چې ځینې خلک روژه ملامتوي. روژې دپاره الله پاک موږ او تاسو شرایط ایښی دي. هغوی چې د ملا دردونه لري، وزن یې زیاتي، که په روژه کې دوی په مناسب اندازه سره وزن کم کړي، د ملا د دردونو نه به خلاص شي، د زنګونونو د دردونو څخه به خلاص شي. او هغه ښځې چې د عادت محور کې ستونزې لري او د دوی وزن زیات وي، که روژه ونیسي، نو د دوی د میاشتني عادت ستونزې به هم له منځه لاړې شي. حتی هغوی چې وزن یې زیات وي او چاغې وي او اولاد یې نه په نس کیږي، وایي که چیرته دوی روژه ونیسي، د روژې په نیولو سره به د دوی وزن کم شي. هغه هورمونونه چې د هورمونونو عدم توازن رامنځته شوی دی، هغه به منظم شي، او حتی الله پاک به ورته اولاد ورکړي. نو په دې خاطر باندې د شکر ناروغانو لپاره دویم ډول شکر د چاغوالي له امله رامنځته کیږي، او روژه بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو باید خپل اضافي وزن، اضافي وزنونه باید کنټرول کړو، تر څو پورې پاینده کې د دویم ډول شکر باندې چې ټایپ 2 شکر ورته وایي، یا ډایبټس میلیټس ټایپ 2، یا د وینې لوړ فشار چې دا خپل یو مرګونه او خطرناک ناروغي ده، د کولیسټرول د لوړوالي مخه نیسي، ترایګلیسرایډ راټیټي، او حتی د وینې شکر تنظیم او منظم ساتي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې تل خوشحاله او آرام اوسئ، وي 15 نقطې په بدن کې ځان ته متوجه اوسئ. د ملا اندازه مو باید په مناسب اندازه اوسي، خېټه باید غټه نه وي، شکر هم باید لوړ نه وي، کولیسټرول باید لوړ نه وي، او په زمین کې فشار باید لوړ لاړ نه شي. نو که چیرته زه د روژې نورو ګټو تم توجه وګرځوم، ډیر زیات وخت نیسي، روژه د الله له طرفه یو بهترین نعمت دی، بهترین فرصت دی، او بهترینه تحفه ده چې باید موږ تاسو ترې مثبت او سلیمه استفاده وکړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، مو مسایل ته تاسو اشاره وکړه. اوریدونکو،
شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ډیر ښه، شیر احمد خان، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
کله مې دا د ډاکټر صاحب چې په روژه کې کوم ورځ زموږ روژه یې، او بیا روژه ماته بیا وروسته پر سر درد کیږي، د روژه ماته وروسته دا څه مشکل دی؟
شیر احمد خان، کوشش خدا وکا چې خپل خوب دی تنظیم کا. باید پروژه کې خو چون پیشنمی کې د وخت را پاسې وګ شپې لنډې دی ورځې وګ دی دی، خپل به خوبي هم د سردردۍ لامل ګرځي. دویم دا چې کله روژتی د ګلوکوز د سبې د کمښت سره مخامخ شي، نو تاسو دینی سپارښتنه ده په خرما روژه ماته. په خرما کې حکمت دی، په هغه کې خواږه دي، راسن د خولې د جوف نه جذبیږي او د وینې جریان ته داخليږي. نو د خرما ماتېدو سره به هم د سردردی له منځه لاړ شي. بل په زمین کې کوشش دی دا وکړي دا چې دا کم عمل کوي، خپل د عمل پرې خودر د 14-16 ساعتو لپاره دا هم د سردردی لامل ګرځېدای شي. او بهترین فرصت د ټولو اوریدونکو لپاره دا دی، هاغوی چې سیګریټس کی، نسوار کی، یا په نورو نشې توکو روږ دي، روژه د دې د مخنیوي لپاره بهترین چانس دی. هوډ ونیسئ، تصمیم ونیسئ، مټې راونغاړئ، او د نسوارو، سیګریټو، د دخانیاتو څخه ځانونه وساتئ.
ډیره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو ته ور ورکو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه، ته ځان راپیژنئ؟
مهرباني، زه د کندهار ستاسو سره خبرې کوم. ما د ډاکټر صاحب محترم سره دا سوال دی. اول ډاکټر صاحب ته سلام احترام را دا هغه شوزه چې هغه امیدوارې یا د درو میاشتو یا د څلورو میاشتو امیدواره شوزه، ته خو به شوزه ته خو به روژه یا تاوان نه رسي، تاوان که نه رسي ګټه رسي که نه رسي، پر دا ګټو په تاوان دي
او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال. ما هم دغه پوښتنه لیکلې وه، خځه چې دغه اوریدونکي مطرح کړه، نو که په دې اړه توضیحات ورکړئ چې امیدوارې میرمنې ته خو کوم زیان نه رسوي روژه؟
په سترګو ګورئ، د روژې د نیولو لپاره لومړنی شرط صحتمندي، سلامتي او روغتیا ده. هغه میندې چې هغوی په صحیح بڼه باندې ضعیف وي، کمزوري وي، کم خونه وي، او خصوصا په لومړیو درې میاشتو کې د ماشوم وجود چې دی دا بند بند غړی غړی جوړیږي، او همدغې مرحلې ته اورګانوجنیسز وایي، یعنی اورګانونه یا غړي پکې تکامل ته رسیږي. نو په دغه وخت کې که چیرته ښځه روژه ونیسي او اقتصادي بڼه یې ضعیفه وي، د پیشنمي او د روژه ماتي خواړه یې کمزوري وي، خپل کم خونه وي، د کلسیم د کمبود سره مخ وي، نو د روژې نیول ورته د دې په ځای باندې چې ګټه وکړي تاوان رسوي. او په همدغه لومړیو 15-30 ورځو کې د نیورل ټیوب په نوم باندې یو ساحه ده چې هغه دماغي کانال جوړوي او تړل کیږي. که چیرته دلته د فولیک اسید یا د ویټامین د کمبود سره مخامخ شي، د ماشوم د سوی شکل لامل ګرځي، د بدشکال لامل ګرځي، او په وروسته موده کې ممکن د دوامداري روژې د نیولو سره د بدن د اوبو د کمبود سره مخامخ شي. ممکن د ماشوم شاوخوا ته چې کمی اوبه دي او دا پکې ژوند کې د هغې د کمښت لامل وګرځېږي، نو بهتره خبره دا ده چې دغه مریضان باید د خپل معالج ډاکټر د نظر لاندې، د خپل ډاکټر د هدایت لاندې مریض بګوري، د نږدې نه د هغه عمومي وضعیت په ارزیابي کېږي، حمل به ارزیابي کېږي، تلویزیونی معاینات به ورته کېږي، د هغې نه وروسته به بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې آیا روژه ونیسي که خیر.
ډېره مننه ډاکټر صاحب اقبال. راځو دې ته چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه باید وخوړل شي او له کومو نه باید ډډه وشي؟
ډېره زړه پورې پوښتنه ده صافی صاحب. وایي چې تاسو خوړو کې څه خاص تغیرات مه راوړئ، څه چې روزمره ژوند کې پخېږي. خو د نیکه مرغه روژه داسې مبارکه میاشت ده چې هر څوک ورته لیوالی، په هر غریب کور کې د یو نه تر دوو پورې کتغونې انګولې موجود وي. وایي تاسو کوشش وکئ چې خواړه باید ډیر غوړ نه وي، ډیر ترخه نه وي، ډیرې مسالې ونه لري، ډیره مالګه ونه لري، او ډیر خواږه ونه لري. یعنی یو ساده که فکر م کړی ژوند بیرته ساده ته ولی خواته روان دی. اکثرا موږ او تاسو دې ته ګورو په عین وخت کې معده اوده ده، شپاره ساته دې دمه کړي، او موږ او تاسو یو دم یا د یخو شړومبو په واسطه، یا د یخ شربت په واسطه، یا د یخو اوبو په واسطه باندې روژه د استی ماتو. وای تاسو په ډیرو یخو اوبو باندې روژه مه ماتوئ، تاسو په ډیر ګرمو چایو باندې روژه مه ماتوئ، هر څه چې کوئ اعتدال نه کار واخلئ، نیمه تړمې اوبو نه کار واخلئ، یو غړپ وکئ، خرما وخورئ، روژه ماته کئ. د دې نه وروسته وای تاسو کوشش دا وکئ چې روژه ماته په دوو قسمتونو باندې وویشئ. لومړی د اوبو یا ممیز یا خرما په واسطه باندې روژه ماته کئ، یو مړی نیمه ورسره وخورئ، لاړ شئ خپل منځ مو کئ، که نفلونه کوئ، که دغه کوئ، د روژه ماتي او ماخوستن ترمنځ یو واټن وساتئ. خو دا چیرته کیږي؟ زه چې خپله په خپل کور کې او محیط کې ګورم، موږ چې څنګه اذان وشي، څه چې په درستاخان وي، د حد زیات زر زر خوراک کوم. په دې خوراک کې ډیر سره کړي وي، ترخه وي، اچار وي، چکنی وي، مساله جات وي، چې دغه ټول ګډوډ خوراک په یو دم باندې په معده باندې فشار راوړي. کله چې په معده فشار راوړي، دلته چون هوا هم ګرمه ده، او خصوصا په مشرقي او جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه لوړه تللې ده، د اوبو چخاک پکې ډیر زیات شي، په یو دم خورو سره لکه څنګه چې شیر احمد ویل زما په سر باندې درد شي. کله چې په معده کې خوراک د حد زیات شو، د بدن زیاتره وینه ټوله معدې ته راټوله شي. کله چې معدې ته راټول شي، سر ګنګس شي، پخې سست شي، یو دم بس ما غلطه یا په درستاخان غوځيږي، او یا د درستاخان نه په لوزان دغه کې د ماخوستن منستری پاتې شي، نفلونه تراوی ترې پاتې شي، عبادت ترې پاتې شي، وای څنګه ولا زوځ خود خوځیدونه وته ما. نو په همدې خاطر باندې وای تاسو کوشش وکئ چې میانروي اختیار کئ، کم کم خواړه وخورئ، مناسب خواړه وخورئ، په وقفې سره وخورئ. په همدې ځای کې ځنې پښتنې نورم راولاړیږي چې د اوبو څښاک ډیر زیات مهم دی، وای تاسو کوشش وکئ چې مناسب اندازه اوبو وڅکئ. دا سینه چې پتا سو مندمره فشار راشي چې بیا ترخی او بخلی ترازی تنفسي ستونزې درته پیدا کی پزړه باندې فشار راوړي د خپو د زړه سستواله درته پیدا کی تا سو وی تر سوچ یی خوسی یو یو ګلاس هغه کو بس کای چایس کای شربت کای نظر اقتصاد ته نظر هغه موجوده ته محیط ته فرق کای بل وی تاسو کوشش کای چې د روجمات نه ورسته درې ساته چې پوره شو قدم وهای چې دغه قدم وهلو سره کم خواړه چې موږ او تاسو خوړل دا هضمیږي دا جذبیږي او دا خپل مقام او ځای ته رسیږي په ډک نس باندې مووی د کېږي چې همدغه د ډک نس ودی کېدل اکثرا د ګاسترو اسفاجل ریفلکس یعنی ترخی او بیرته خولې ته راځي د مرې د التهابات او د معدې د ترشوالي او د معدې د تکالیف لامل ګرځيږي په زمین کې وای تاسو روژماتي نو وروسته پاسېږئ ورزش وکئ ورزش په کله کوئ د روژماتي او د ورزش ترمنځ واټن باید تر درې ساعتو پورې موجود وي د پنځلس دقیقو نه نیولې تر یو ساعته پورې نظر شرایطو ته خویندې به اکثرا دا سوال کوي چې موږ ورزش چیرته وکړو حتی په خپله کوټه کې قدم ووهئ په حویلۍ کې قدم ووهئ وګرځېږئ او دا بهترین وخت دی چې تاسو باید خپل خواړه تنظیم کړئ منظم کړئ په همدغه جریان کې چې تر څو تاسو ودې کېږئ په مناسب اندازه سره مایات واخلی نو دا به دا کومک وکړي چې پاینده کې به د مایاتو د کمبود سره هم نه مخامخ کیږي
او ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری په پروګرام کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر پرویز اقبال زمنګ ملمه دی او تاسو سره هم کا پوښتنی پیدا کیږي ټلیفون وکړی او ل ډاکټر صاحب اقبال نه خپل پوښتنی مطرح کړي بل اوریدونکو ته ور ورکو مهرباني وکړي
سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب سلام او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم شمشاد هم زده
وعلیکم سلام شمشاد خان مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم وکړئ
ډاکټر صاحب محترم مدافعانو د آیا پروژه کې دروژمات په خبرښت تراوی په خپل د دې لامل نه ګرځي چې تاسو تراوی ته د دې تراوی ته یو بیا په خبرښت پیدا نه
ډیر په زړه پورې پوښتنه غلی شمشاد خان وکړله تراوی خو بهترین ورزش دی ځکه کچیرته موږ او تاسو د لمانځه کول په اساسي شکل سره کروکو په صحیح شکل سره وکړو د ملا دردونه لمن زوړي د ولو دردونه لمن زوړي د زنګونونو دردونه لمن زوړي او حتی د عضلاتو کم دردونه چې رامنځته شوي دي دام لمن زوړي تراوی بهترین دی د تراو نه وروسته که پسې ورزش وکړي نو غوړي لا غوړي ډیر ښه دی نو تراوی مونځ دی او ورزش چې دی دا خپل دغه لري نو که چیرته هغه کسان هم تراوی وکړي او هم ورزش وکړي د دوی بدن ته بلا ګټه ورسیږي او د تراو سره سره د شپې که چیرته نور نفلونه وکړي تهجد وکړي نو دا خو به د الله پاک لوی توفیق وي زی طرفدار یم او خدای دې موږ تم دا وسره کړي
او من ډاکټر محترم روژه کې ځنې وړې ستونزې پیدا کیږي روژتیانو ته تاسو د دغه ستونزو د هواري لپاره څه سپارښتنه لرئ
وګورئ ځنې کسان د روژې په جریان کې یا سردردي کیږي یا بيشي مکیږي یا وای چې ډاکټر صاحب هیڅ ځکار کول قدرت او توانایي نه لرمه دلته ځنې مسایل دي چې زمونږ ټولنه ډیره غریب او فقیره ده اکثر وګړي یا ټوله وګړي چې دوی په سرکونو باندې ولاړ دي او د مخامخ مستقیم لمر لاندې ودرېږي وای کوشش ته دی وکړي چې د روجي په جریان کې دی په سر باندې یو سپین ټوکر او چې د سمال واچي بل خبره دا ده ک سوري ته چیرته سوري ولري اکثرا سوري ته دی کینی بل خپل خوبونه دی تنظیم کی په روژه کې خو چون عبادت زیاتېږي شپلنډې وی پښنمی تر پاسېدل او بیا بیرته د سار منځن اورسته یا څوک ودی کیږي چانس ورته پیدا کیږي یا نه نو خوب ګډوډیږي کچیرته وې دوی وکول شي چې په غرمه کې یو سات خوب تنظیم کی نو دوی به د سردردۍ څخه هم خلاصي او په زمين کې یو شی چې زه باید اوریدونکو پام راو ګرځوم هغه د زیاتو مایاتو چخاک دی د زیات چی په پښنمی کې څنګه را پاسېږي دلته بل پښتنه مطرح کیږي چې باید په پښنمی کې روژاتیان سوخري دا ډیره بارزه خبره ده چې دا ستونزې باید ورسره لمنځه ولاړ شي وای تاسو کوشش وکړئ په سحری یا پښملمی کې په وخت باندې پاسېږئ تهجد لپاره به وخت وي د اودس لپاره به وخت وي او د خوړو د خوراک لپاره هم تاسو مناسب وخت ولرئ یو مشکل زمونږ په دغه روژاتیان ورونو خویندو کې دا وی خوند خو بیچارهګان په وخت پاسې ګرو سپیشل مې تیاری خو نارینه او نه اکثر نه زده ګیله کوم خصوصا ځوان قشر نه چې کم قدر او عزت الله پاک خوځو ته ورکړو بیا کم اجر غوي چې دا روزه تیاری دا روزه ماته تیاری څومره په سختو مشکلاتو دوی را پاسې چې څنګه را پاسې ګدی په پټو سترګو باندې زر زر چې سپه درستخان باندې خیاغه خوري وای تاسو کوشش وکړئ په اسلامي کې داسې خواړه وخورئ چې هغه حد اقل تر 2 ساعت پورې ستاسو په معده کې پاتې شي. مثلا د شپې لخوا کم کتخ پاتې شوی دی، اکه سبزی ده او که شوروا ده د سپوره ډوډۍ سره، دا ډیره زیاته اړینه او مهمه ده، خصوصا د هغه چا لپاره چې هغوی نوي ځوانان شوي دي او په اولو کلونو کې روژې نیسي، وجودونه یې لاغر او ضعیفه وي. زموږ اکثرا رونه خویندې په پیشلمي کې د خوږو خوړو څخه استفاده کوي، یا مربا خوري، یا اصل خوري، یا بوردار شین چای خوري، چې دغه خپل خواږه شین یا خواړه چې دي دا زر په احتراق باندې رسیږي، زر په مصرف باندې رسیږي او د اتونو هوبجو کې د ولګي احساس کوي. دا یو مهمه خبره ده چې ولګه باید لمنځلاړ شي، کسالت لمنځلاړ شي. دویم یو نظر دا موجود دی روژه پښنمی کې اکثرا روژتیان چې دي یو چای جوش یا سلور پنځه ګلاس شین چای سکي. دا په دینه سکي چې ورځ ګرمه ده اوګده ده راشه چې دوه ورځې په اوګدو کې زه تګ نه شم، ولې داسې نه ده. د شین چې په موجودیت کې یا په داخل کې د کافین په نوم باندې اوماده ده چې دا مدرره ده، دا چې تر څو د سار مونځ نه په فارغېږي او اتو بجو پورې سلور پنځه ځل تشناب ته ځي، دده د بدن اضافي مایات د بدن نوزي، دده د بدن مهم ایونونه د بدن نوزي چې دا به د روژتي په دوامدار ډول د عضلاتو او د سردردي لامل ګرځيږي. نو وي تاسو کوشش وکړئ چې د زیات شینچی په ځای باندې د خالص اوبو نه استفاده وکړئ، او په روژما پښنمي کې کوشش دا مکوئ چې ډیر زیات د حد زیات خواړه وخورئ، په اندازه باندې خواړه، د خپل وس مطابق خواړه، او دام چې خوړل هیڅ ډول ستونزه به انشاء الله د روژې په جیران کې نه پیدا کیږي. او تاکید په دې باندې شوی چې په دواړو وختونو کې په روژه ماتي کې او په پښلمي کې وای تاسو په درستاخان باندې شنه سبزي او میوجات مه هیروئ. که اقتصاد ضعیف او میوه نه وه، ترکاري خوشته، سبزي خوشته، چې یو بادرنګ هم په سلی رساتو کې خوري ډیره زیاته ګټه لري.
ډاکټر صاحب اقبال، د دې ترڅنګ ځینې ناروغان د بختورګو یا ځیګر ناروغي لري، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده او آیا روژه ونیسي دغه کسان کنه؟
زړه پورې خبره ده او ښه پوښتنه ده. وایي هغوی چې د بختورګو ځنډنې ناروغي لري، د بختورګو تیګې لري او تیګې حتی غټې وي، او د دې غواخ موجود وی چې خدای نه خواسته د روجي په نیولو سره دا سینه چې د بدن وب کم شي او د دوی پختورګو ته zarar ورسیږي، یا هاغو چې د زیګر زندنې ناروغي لري، تور زیړې لري، یا د زیګر سیروز لري، او د مریض عمومي وضعیت خنوي. کور دلته بیا همغه خبره بیا تکراریږي چې روژه په یو سالم انسان فرض ده. د تبله نظر د یو متخصص له نظر مریض باید ارزیابي شي، دا هغه ټول عمومي حالات په نظر کې ونیول شي، دا هغه درمل باید تنظیم شي. نو که چیرته مالج ډاکټر ورته اجازه ورکوله او عمومي وضعیت خو او د روژې په نیو سره د پختورګو ته یا د ځیګر ته zarar نه رسید روژه نیول شي، خو که چیرته مالج ډاکټر ورته اجازه ورنکړله او د بدن ته روژې zarar رسو، نو د روژې نیول ورته لازم نه دي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. یادونه کوم چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملمو. ډاکټر صاحب اقبال، یو نړۍ مننه.
تاسو نن مننه او د اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه.
خوشاله اوسئ دوستانو. لته سي هم ډیر زیاته مننه. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه او ویب سټ باندې کولای شئ چې وی ګورئ azadiradio.com یا azadiradio.org. مهیروی دا خبرونه هم دلته پات رسیږي. زله پامن
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.